Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د لړم عقرب میاشتې 15مه د 2019 کال د نوومبر میاشتې شپږمه د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست بیا تازه ځواب ورکړی او ویلی دی چې دغه طرحه بشپړه طرحه ده د هماوري چې د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته ځي چېرته چې تېرونی افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه وکړه او ځینو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته نور مهم مسایل هم لرو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت او اپوزیسیون مرکچیان پرون ونه توانېدل په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي دا هر څه تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادار دوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو ISI لخوا هزار او ناوړه چلند ورسره شوی د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي او د اروپای ټولنې یوې ویاندې له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دی نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادار ردوي دا خبره یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده د اعلامیه لمخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احزار او ناوړه چلند ورسره شوی وو په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی وو او ویلی وو چې د ISI لخوا د افغان سفیر احزار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی افغان سفیر شکر الله عاطف مشال رسول هغه ISI ته غوښتل شوی وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قنسولګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلې افغان حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قنسولګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څېړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې ډیپلوماتان به یې خوندي وي د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي د غزنی د والي ویاند عارف نوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو لګیدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 2950 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 تنه په شهادت رسېدلي دي او 108 تنه ټپیان شوي دي
د دولت وسلواله مخالفانو په غزنی کې د اوختو مرګ ژوب لپاره څه نه دی ویلي د ګرجستان دفاع وزیر ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي عراق لی ګاریباشویلی دا څرګندونې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کړي د ګرجستان دفاع وزارت پرون سه شنبه خبر ورکړی چې ګاریباشویلی ویلي ګرجستان به د نړیوالې سولې او ثبات ملاتړ ته دوام ورکوي د ګرجستان دفاع وزیر په افغانستان کې له ډیره ګرجستاني سرتیرو سره هم کتلې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوراي یو ورځنۍ مسابقه کوي د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کېږي د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 50 اوریزه لوبه پیل کړي دغه لوبه د کابل پر وخت یو بجه پیل شي
افغانستان او ویست انډیز به خپل دویمه ورځنۍ مسابقه راتلونکي شنبه او دویمه ورځنۍ دریمه ورځنۍ مسابقه د دوشنبه پر ورځ وکړي. په هندستان کې به دواړه هیوادونه درې شلاوره مسابقه هم کوي چې د نومبر پر 14مه، 14مه او 13مه به وي. بل مسابقه به چې په اخر کې وي ټیسټ یا څلور ورځنۍ لوبه وي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند په اړه وایي
دو سویو دیرش قلمه تاریخی اثار شو خو درې میاشتې به دلته په دغه موزیم کې ننداری ته خودل شوی وي. زمون هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپه فلول، آی خانم، تپه تلا تپه، باګرام او تپه زرګران تاریخي آثار غونډ شوي. د اروپای ټولنې یوې ویان دی له ایران غوښتنه وکړه چې داسې فعالیتونه نه کوي چې په اتمی تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوتیانیچچ پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 کال په اټومي تړون کې له تعهداتو د ترشا کېدو لپاره به تازه اقدامات وکړي. ایران ویلي چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم ګاز تزریخ کړي. ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل هیواد به نن چهارشنبه 1040 سنټرفیوژونو ته د یورانیم ګازو پیچکاري کول پیل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنی کراب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل هم له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د بریتانیا ملي امنیت ګواښي. اخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند پرون ویلي چې کرملین وضعیت په اندېښنې څاري. تر دې ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آی آر شپږ له دوه برابر پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ له اټومي تړون څخه سرغړونه ده. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری ګڼي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیوني شبکې ته چې د آزاد اروپا، آزادي راډیو او امریکا غږ په لخوا په ګډه چلیږي هغه ټلویزیون ته وویل خای د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ روسیه وي چې ځان یو بې طرفه لوری ګڼي، حال دا چې د دې شخړې یو عمده برخه واله ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وایي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته اړتیا لري او موږ به مرسته وکړو، خو په عملي ډګر کې شیان برعکس وي. روسیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې که څه هم د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی، خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه طرحه بشپړه بولي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند تواخان مینپال
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ ته د ولسی جرګې ځینې وکیلان ورځي. دا خبره د کونړ یو وکیل نعمت الله کاری آزادی راډیو ته وکړه.
په پام کې ده چې د ولسی جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپل وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو.
په نړۍ کې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو سره جګړه وکړه چې ځینو ته مرګ ژوبله واوښتله. او په پاکستان کې حکومت او اپوزیسیون ونتوانیدل چې دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. د پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زره کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ.
موږ ته هیڅ پروا نه شته، ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلي یو. سیسه د قائدین حکم یې، هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلي یو.
بیا هم خراغلی وقت په افغانستان کې د سهار او بجې او لس دقیقې کې د رازول لمړی مطلب ته کڅ هم د افغانستان جوړی رئیس عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو د افغانستان جمهوری ریاست یې بشپړه طرحه بولی. د افغانستان جوړی رئیس دغه اومادې طرحه غیر واقعي بللې. عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په خپله مرکه کې د سولې وړاندې شوې طرحه د غوښتنو له یو لیست سره تشبیه کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرائیه رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بېلابېلو لوریو سره تر سلا مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرائیه رئیس عبدالله پرون سېشنبه د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیچ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي ځکه د اجرائیه رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نسي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دې ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایداري او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
طرحه جامع او مکمل طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
د حکومت اجرائیه رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبرۍ وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبرۍ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریبي حملې وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کې دو ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپلې مرکې په بله برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبيني ښوولې ده. د عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی بلکې خپله کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په پام کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي چېرته چې تېره اونۍ پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لړه مخره په پنځمه او شپږمه نیټه د دواړو لوریو په جګړه کې د کرښې په دواړو خواوو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ولسي جرګه کې د کونړ یو استازی نعمت الله کاریاب وایي اوس هم هره شیبه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو ویره کېږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړې او لومړی د کونړ د ناړۍ وروستي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
واقعیت کې تیره اونۍ د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شو چې کله پاکستانی ځواکونو د ډیورند د کرښې په اوږدو کې دې خوا ته هلته چې زموږ کلي پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده د دې کلي په څټ باندې یوه غونډۍ ده او غوښتلې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چونۍ جوړي. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی د دې خوړ په هغه اړه دا رندو دی دې خوا ته دې غاړې دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې دا خپل استحکامات جوړ کړي وي دغه ټول کلي د بیا داسې و چې د دوی په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ور مخته شول او بیا د فوجیانو ترمنځ جګړه شوه. نو وضعیت دو درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبل هم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمی ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د هغه خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسېږي.
کریا صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما هغه نقطه په کومه باندې چې دوی پخوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په هماغه ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په هماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو هسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې، دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی. د څوارلس سوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې ده، دغه ښکاري. ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرښه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا څوک دي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي، د هغې نه هم دې خواته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب دی وایي چې کونړ ناړې ولسوالۍ ته به د ولسی جرګې یو پلاوی ورځي، هلته به وضعیت له نږدې څاري او بیا به رپورټ ولسی جرګې او خلکو ته ورکوي. په کونړ ناړې ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیانو تېره اونۍ جګړه وکړه او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
ډیجیټل جرنال خپرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار نوی راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال راپدې خو په افغانستان کې د 102 میلیارد ډالرو د لګښت مسله څېړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل جرنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، شو حکومتولۍ، بشري مرستو، ملکی چارو او له لویو سره په نهو برخو کې لګېدلې چې 114.1 میلیارد یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي شوې دي. خبرونه لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د سباندې 116 میلیارد ډالر روښمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد یې مصرف شوي دي. له دې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل جرنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغو پیسو ته نړیوال بانک هم په یو راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسېدل او سش کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونه بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبري راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 116 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل جرنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوال مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوي. خبرونې د سیاسي چارو د کتونکي نقیب الله هاشمي خبرې راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوي چې پر لویو پروژو یې مصرف کړی وای. د لویدیځ وی بلې خبرونې ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيي کارکونکو او روغتيي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریډونه کړی دي چې لدې عمل یو شمېر روغتيي کارکونکو مجبور شوي دي چې خپل کار پریشتي او په جنو مواردو کې روغتيي مرکزونه بند شوي دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریډونو له امله ملکي خلکو ته د روغتيي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال را په دې خوا د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو او صحي مرکزونو 400 حملې شوې دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکونکو سره د بد چلند په لسکونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شایي واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
مرانه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. د افغانستان په جنگونو کې د ماشومانو د تلفاتو ډیریدو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ماشومانو د ژغورنې د سازمان اندېښنې راپارولې. په افغانستان کې د ماشوم ژغورنې سازمان په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د تلفاتو په مخنیوي ټینګار کوي او وایي دغو وژنو عاملین باید مجازات شي. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې له 2015 تر 2013 کال پورې 14,000 ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
آلتا موگا کو کوستی دا کرکٹا مایستی آلتا جیت راغ لوی بشتو
تر تیر دو میشتو پوری خونزی تتللو او دا ماشوم تو بلو بی کولی پک کلن مصور دا درملن لپار پا کابل که دا سر سلیب روختون تراغلی ده ده آل ده چه دا جواند پات سفر ده اوی پریشوی پخی لدردونو سر وکلی پخی پلوگر که دا بحرانای زوکونو پا هوایی بمباره که پریشوی ده وس د مساویر هیلی دراتون کې لپاره بدل شي وی دی. دی وای غواړم ډاکټر شم او د هغو کسانو درملنه وکړم چې لاسونه په جګړو کې پری شي وی دی.
دا ټول دا را سیري واسي دوه نه غواخره وخت دلته ور مو شو دا جوړ شو اوس دو تا کول جوړي او ته شرش په باد بیا راش.
یوسف یو بل ماشوم دی چې د بدن ټپونه یې اوس هم تازه دي. ستونه یې نیول شوی او غږ یې په سختۍ سره اورېدل کېږي. دی 8 کلن دی او له خپلې کورنۍ سره له لوګر نه کابل ته راغلی خو د یوې پښې پرې کېدل یې سخت ځوروي.
هغه جنګ و جنګ و مرمۍ راغلې ما خو ولیکې طالبان.
ډاکټران وایي د جنګ له پراخېدو سره د ماشومانو قربانۍ هم ډېرې شوې دي. دوی وایي هر ورځ په لسګونو ټپیان دغه روغتون ته مراجعه کوي. د ځینو نړیوالو بنسټونو په وروستیو راپورونو کې افغانستان د ماشومانو لپاره یو بد هیواد ګڼل شوی دی. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د سړک د غاړې د مین د چاودنې پیښه چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې ووژل شول د دغو پیښو وروستی مورد دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور وایي
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر ملکی تلفاتو په تیر د ماشومانو پر تلفاتو اندېښمن دی. د جنگ پر ښکیل خو تاکید کوم چې د جنگ له قواعدو سره غړونه ونه کړي. دا د بشر د حقونو له نړیوالو کنوانسیونونو څخه څرګنده څرګړونه ده. په خواشینۍ سره چې په جنگونو کې د ماشومانو تلفات ډیر شوي دي.
د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر دغه پیخه غندلې او ویلي دي چې د دغه پیخو عاملین باید وپوښتل شي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې له 2015 میلادي کال نه تر 2013 کال پورې څه باندې 2500 ماشومان په جنګونو او 600 د سړک د غاړې د مینونو په چاودنو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دغه اعلامیه کې د وژل شوو او ټپي شوو شمیر ځانګړی شوی نه دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون مرکچیان پرون ونتوانیدل په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15مې ورځې لپاره هم په لسګونو زرو کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره چیان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې استعفا وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچیانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکیچ د ختمېدو هڅې ناکامه شوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچیانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکیچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلي پر ځینو موضوعاتو موافقه شوې خو پر ځینو اوس هم خنډونه شته. دوی ویلي چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لار پیدا سي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې سي او حکومت هم متاثر نه سي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهره پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات له لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی. هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر څه له خپل طرفه زخه دی خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماښام لکه موسم داش ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه شته. ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلی یو سیسه د قائدین حکم هغه حکم به موږ پوره کول لپاره راغلی یو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لږ تر لږه د اپوزیسیون اته نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوي دي. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوي ده. د پاکستان د حکومت مرکچان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه مواجه نه ده.
د خبرونو لنډیز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره ردوي. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخ ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکرالله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي. د ګرجستان دفاع وزیر عراق لیګاری باشویلی ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا ورځنۍ مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه په لکنو ښار کې د هند په لکنو ښار کې د کابل په وخت